द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی نن د خالی ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 11 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخوتن 10 بجې افغانستان کې شوه دی 9 نیمه بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخیمې 1 بجې شوه ده د وایس اف امریکا ډی ریډیو دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوو زه محمد اکرام
افزو شعیب زاده تاسو ته هر کله وایو کده منور دن کو نن په دې خبرونه کې چې کوم مهم خبرونه دي دا غی لندز تاسو ته وړاندې کوم چې د القاعده وسلواله ډلې مشر ایمن زواهری په یو بیان کې د افغان طالبانو د نوی مشر سره د وفاداری اعلان کړی دی
او امریکای په پاکستان او هند باندې غک کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د امنیت لپاره یو بل سره نږدې همکاري وکړي
اخوا په شام کې د شیعه مسلمانانو په یو مزار شوی دوه بمی چاودنو کې لک تر لګا اته کسان مړ شوی او ګڼ نور جوبل شوی دي
ګران اوردونکو یو شمیر ریپورتونه بعد د تر څنګ مونږه تاسو ته وړاندې کوو د پاکستان وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره چې کومه کمیټه جوړه شوې و د هغې کوم سفارښونه یا مطبوعاتو ته دغه سفارښونو کومې برخې راغلي دي په دې به هم تاسو ته مونږه تفصیل وړاندې کوو په پاکستان کې د ګرمۍ په دې موسم کې او د روژې په میاشت کې قیمتونو بای سری دا ټول تفصیلات په تاسو په دې یو ساته خبری خبرونه کې اوري موږ سره اوسئ
گرن اردن کو دا وائس آف امریکہ ڈی ریڈیو او ٹی وی دے قدر من اردن کو دا القاعدہ مشر ایمن زواہری پہ انٹرنیٹ پہ یو تازہ ویڈیو بیان کے دا افغان طالبانو دا نوی مشر سره دا وفادار اعلان کرے دے پہ انٹرنیٹ باندې خبر شوی دا غد سوال لسو منٹو پہ خبرو کے ایمن زواہری وائی چی دا اسلامی ریاست سره دا مرستو لپارا اولس را بللو لپارا دا وفادار دا اعلان دا اسامہ بن لادن سوک چی دا غد دلی پخوانے مشر و دا غی طریقہ دا پہ ریکارڈ شوی بیان تروس پوری دا غ ریکارڈ شوی بیان د صحیح یا غلط ثابت دو په حق تسنی دی ویل شوی قدر من اردن کو دا بیان په داسې حال کې راغلی چې د افغان طالبانو نوې مشر ټاکل شوی دی او د داغي د ټاکنې وروسته په افغانستان کې کوي خو حکومت ویل دي چې دوی بعد د هغه وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې کې سوک چې خبرو اترو ته نکینی افغان طالبانو هم په افغانستان کې حمله سیوا کړې دي د القاعده د مشر د دغه بیان وروستو په افغانستان کې چې کوم روانه جګړه ده په دغه بره د ساغیز وی او په داسې حال چې د افغان طالبانو په حق لا ویل کیږي چې دي زیاتره د پاکستان په خاور باندې موجود دي د دې بیان مانسه ده په دې اړه باندې د ډیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه سره زموږ همکار نوشروان خلندر خبرې کړي تاسو په مو تر اګه زو
دا ویډیو چې کوم راغلی دا 14 منټ ویډیو دا په دې کې خدا سه نوې خبره نشته خو مو بنیادی خبره ده هغه ایمن زواری چې کوم د کومل قاعده مشر دی او چې کوم خلک وایي چې د دلته په دې افغانستان پاکستان په دې سیمه کې پټه سرتا هغه به تخسته دی د مولا حبت الله په لاس کې اختر منصور مرشو نو مولوی حبت اللہ جوڑ کو نو اغد یو قسم دا یو رس دے چی اغب بیت اخلی نو دا نصر پخپل بیت اخست دے بلکہ دام ویلی دی اسامہ پرشان نور مسلمانان تے ویلی دی چی دوی دے اسلامی امارت کمکو کی او غوی دے مرستو کی نو دا یو قسم فارمیلیٹی دا دی ملا عمر نمبر نفس دوی باندیم دباو دے پا افغانستان کے او یو قسم القاعدہ پا افغانستان کے دے خپل سروائیول پا جنگ کے دا خپل دے بقا پا جنگ کے لگیا دا
پیر جب شاہ صاحب استاذ پا خیال بانے القاعدہ اس پدغا سیمہ کی افغانستان پاکستان شاو خو سیمہ کی سمر کوی ڈل دا اس
جی القاعدہ کو پدے سیمہ کے حکم دل تک اندازہ لگے گی اغوائی سل پورے دا سے مهم کسان دی الت دا سده چې څنګه دا جنگ روان دی په شام کې په عراق کې نو اکثر خلک الته روان دي د القاعده والا او د سره سره چې موږ ګورو تیر کال په کندهار کې امریکایي فوجانو د القاعده یو ډېر غټ ټریننګ سنټر دی پیدا کو او وران کو هغه څه ډېر شمله اوګد او ټریننګ سنټر او دا په افغانستان کې ټول نه غټ ټریننګ سنټر ویل کېدای شو نو د سره چې مونږ بیا وینو چې تیر کال دوی د القاعده په هند اعلان یو کو ایمن زواری په یو ویډیو میسج کې دا اعلان کړو نو مطلب دا دی چې القاعده شته خو داسې قوي نه ده څنګه اول وا په دې چې ډېر زیات پکې مړه شول په ډرون اٹیکس کې پاکستان کې ونیول شو په افغانستان کې ژوبل شو او د څنګه ما وویل چې عراق او سیریا ته روان دي خدا دې چې اوس هم چې کوم کسان الته دي هغوی ډېر ټرین کسان دي او هغوی نور کوم افغانان دي او نور سفرګر دي په سیمه کې هغوی چنکی لګیا دي
پریز ورشا صاحب څنګه چې تاسو وینئ د ناټو بیان هم تیر ورځو کې دا ویلو چې القاعده په پاک افغان پوله باندې په دغه سیمو کې خواو شاشتي او دویمه چې کوم د هغه د انډیا سب کانټیننت یا د هند بر صغیر په القاعده چې کوم دی موجود ده دی وخت کې چې کوم حالات دي د امریکای او د پاکستان د تعلقات او د ډرون حمله ورستو افغانستان سره د پاکستان حالت خراب دي د هند سره هم وړي کې خنې دي چین چې کوم دی هم لګیا ده دغه سیمه کې لګیا رضان زید جوړ کو تقریبا په دې حالاتو کې کدا القاعده غو نه کېډلې چې کوم دی ک تعلقات د ملکونو خرابېږي د سیمه داسې قسم ډلې ته سمره فائدې اغستې شي
ګوري دا چې القاعده سره جنگ دی دا ټولو جنگ دی خو چې پکې یو فریق هم هغه خپل صحیح کردار ادا نه کوي نو خامخا به هغه القاعده به قوي کیږي یا هغوی ته به نور دوام رسی او څنګه د کومو وینو چې اوس جنرال راحیل شریف ته پاکستاني جنرال هغه ویل دي چې نور به دوی ډرون اٹیکس چې کومي هغه به دوی نه برداشت کوي او امریکای ته ویل دي چې نور د ډرون اٹیک نه کیږي نو چې ډرون اٹیکس بند کړی شي نو موږ لیدل دي چې اوسه پورې القاعده خلاف ټول نه موثر چې کوم یو هتیارو هغه ډرون اٹیکس او ډرون اٹیکس دوی ټول چې کوم غټ غړي وو هغه مړ کړل او دوی مجبور کړل چې دوی در په در شي او د علاقې پریزي او که فرض کړه ډرون اٹیکس بند شو او پاکستانی کوم فوجان دي هغه یا خو عملیات داسې په زړه سره نه کوي یا زړه نه غواړي یا کولی نه شي نو خامخا به القاعده مکه زینه ترازی چې کوم کې به ډرونز حمله بند وي او ولته به بیا یو ځان له هډ کوارټر جوړي
دغه ځکه دایش ډلم موجود ده دوه اړخې ده دایش کوم دي دا سې د یو بل په ضد باندې ښکاری خو کدا حالات د ملکونو ترمنځ اړیکې سیمه کې خرابې کی نو بیا په مستقبل کې کوم ډلې ځان له ځای جوړول شي نو القاعده ک دایش
جی ما په نو د خیال چې دایش دلته به دومره مضبوط شي چې ما څنګه وایي دایش او کوم عرب لیډران دي د القاعده کې دي ک او ک دایش دي او وی روان دي په شام ته عراق ته او دایش دا سیستم نه دایش چې کوم دي دا هر نه کسان دي راغلي لوکل کسان دي چې کوم به مور به پلار شول طالبانو نه او بس یو ځان له ګروپ جوړ کو دي میډیا اټنشن پاره او الته د ګن جوړولو پاره خو چې فرض کړه دا ګروپونه ویم او کدي خطرناک اله شي چې کله دوی لوکل کسانو سره ملاو شي طالبانو سره ملاو شي او د کټو نغته اراده دا خبره جنرال کلیولند هم کړی و ک په خپل دین نه دی موثر دومره القاعده یوازې خو چې دوی طالبانو سره یو غونډ شي او غوی ته ټریننګ ورکول شروع کی او غوی عسکري چې کوم صلاحیتونه دی غوی الته ور ترانسفر کی نو هغه نه پس دا به خطرناک خبره ده او غوی بیا افغان حکومت او د سیمه امن لپاره خطر جوړې دي شي
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او ریډلی شئ د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com د ټویټر آی ډی دا @voadiva
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا قدر من اردوونکو د القاعده د مشر من زواهری د افغان طالبانو د نوی مشر د ملاتړ تفصیل تاسو واورید. ګران اردوونکو سم یو بل مهم رپورت تاسو په امنا ګرځو. قدر من اردوونکو د امریکای خارجه وزارت په پاکستان او هند باندې غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دی په خپلو کې همکاري سیوا کی. دا په داسې حال باندې قدر من اردوونکو چې د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي د امریکا سفر کړی او په دغه سفر کې امریکا د هندستان سره یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې وې. د دغې لوزنامو وروسته پاکستان د هند او امریکا ترمنځ په اړیکو باندې اندېښنې ښودلې وې. پاکستان دا یاد لري چې که هندستان د امریکا سره اړیکې خیچي نو په سیمه کې د هندستان اثر سیوا کیږي. او له بل خوا پاکستان کې دننه څېړونکي ګڼي چې پاکستان همیشه د هندستان سره په مقابله کې پاتې دی او کچره پاکستان د هندستان سره خپل اړیکې خیچي نو دغه د دوه هیوادونو په ګټه راتلی شي. قدر من اردوونکو هم په دې موضوع باندې یو څو شیبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام تفصیل وړاندې کړی. ستاسو پام ته راګرځو.
د امریکې خارجه وزارت ویان مارک ټونر خبریالانو ته ویلي هند او پاکستان له په امنیتي مسلو او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نږدې مرستې پکار دي. نوموړي خارجه وزارت کې خبریالانو ته ویلي په اټمي وسله سنبال د سویلي ایشیا دغه دواړه ملکونو ترمنځ نږدې مرستې به د ترهګرۍ د خطرې په مخنیوي کې د ټولو په ګټه وي. د دې وړاندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د کانګرس شریکې غونډې ته د وینا په وخت په پاکستان باندې د پولي بل اړخ نه د ترهګر منصوبو مرسته کولو تورونه لګولو. هم د نریندرا مودي د وینا یوه ورځ وړاندې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکو د کانګرس اتلس غړو په یو لیکلي خط کې د نمایندګانو ایوان سپیکر په لاین باندې زور راوړو چې د نریندرا مودي سره د ملاقات په وخت هند کې د مسلمانانو، عیسایانو او سکهانو پر ضد د تشدد مسله د خپلو خبرو په ترجیحاتو کې اوساتي. د نریندرا مودي د امریکې د سفر په وخت دواړه ملکونو یو شمېر ستراتیژیک لوزنامې هم لاسلیک کړي دي. اخوا امریکې په پاکستان باندې غږ کړی دی چې نیوکلیر سپلایر ګروپ کې شاملېدو لپاره د یو ملک تایید ترلاسه کولو په ځای د اته څلوېښت ملکونو دغه ډلې په وړاندې خپل درخواست ورکړي. یوه هفته وړاندې پاکستان امریکایي چارواکو او د کانګرس غړو ته لیکلي یو خط کې په امریکا باندې زور راوړو چې د نیوکلیر سپلایرز ډله کې شاملېدو لپاره د دوی مرسته وکړي. نیوکلیر سپلایرز ګروپ یا NSG په ویانا کې د تیر زیارت پورز یو خصوصي غونډه کړې وه چې په دغه ډله کې د پاکستان او هند د شاملولو په درخواستونو غور وکړي. څوک چې اټمي وسله لري خو د اټمي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لوزنامه یا نیوکلیر نان پرولیفریشن ټریټي NPT نه د لاسلیک کړي، خو چین په NSG کې د هند د شاملېدو مخالفت کړی. د امریکې خارجه وزارت ویان مارک ټونر د یو پوښتنې په جواب کې ویلي هند په NSG کې ځان شاملول غواړي او دا کچري پاکستان هم د دغه ډلې برخه جوړېدل غواړي نو دا فیصله به د نیوکلیر سپلایرز ګروپ یا ډله کوي. NSG د نیوکلیایي توانایي ورکوونکو هیوادونو ډله ده چې د نیوکلیایي توانایي برآمداتو لپاره ایښودل شوو اصولو عملي کولو د لارې د نیوکلیایي وسلو خپرولو مخنیوي کوششونو کې مرسته کوي. په دغه اصولو کې دا خبره شامل ده چې د نیوکلیایي توانایي ورکوونکې یو هیواد به هر بل هیواد ته نیوکلیایي توانایي ورکولو اجازه ورکوي چې اول دا یقیني کړي دغه نیوکلیایي توانایي به د اټمي وسلو په خپرېدو کې نه استعمالیږي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان او امریکې په تعلقاتو یا اړیکو کې د تاو تریخوالي خبرونه په وروستیو ورځو کې په مطبوعاتو کې راځي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو باندې لیکلی ده. ډان ورځپاڼه وایي چې په دغه تعلقاتو کې تاو تریخوالی په نظر باندې راځي. دا په داسې حال باندې چې د افغانستان د امن عمل یو ځل بیا ځنډېدلې دی او په داسې حال چې د امریکې صدر براک اوباما انتظامیې اخیری کال دی او امریکا اوس د هندوستان سره خپلې ستراتیژیک اړیکې زیاتول غواړي چې اوس داسې فکر کیږي په سیمه کې توازن بل اړخته کیږي. نور حال په یو څېړنیز رپورټ کې د پېښور نه د ډیبر ریډیو خبریال حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د انګریزي ژبې وتلې رسپانې ډان نن خپل لومبنۍ اداریه د امریکا او پاکستان د کمزوري کېدونکو اړیکو په اړه لیکلې ده او وایي د افغان امن پروژې د ناکامه کېدو او د صدر اوباما د انتظامیې د اخري کال په موخه د امریکا او هند زیاتېدونکو اړیکې او سیمه ییز حالات د پاکستان پالیسي ساز د هیواد امنیتي مبادلاتو په اړه اندېښمن کړې دي. اداریه وایي په وروستي کلونو کې د امریکا او پاکستان تعلقات د سرګند تضاداتو ښکار دي او که څه هم دواړو هیوادونو واکمنان دغه تعلقات د ملګري یا الایس هیوادونو او ستراتیژیکی تعلقات غنی خو په حقیقت کې دا د عدل بدل تعلقات دي. اداري وايي د پاکستان مخوا افغان طالبان د خبرو میسته پر واستو کې ناکامي د عدل بدل د تعلقاتو په اړه هم امریکایي نظر بدل کړي دي. خو د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګ پروفیسور نسرین غپران وايي د امریکای او پاکستان اړیکې چره هم د کوس پاس بغیر هواري نه دي پاتې شوي. ڈن اداریہ وائی سخ کال پہ امریکہ کے نئے ٹاکنے کے جن کی دی اور پہ امریکائی تگلار کے طرح دکمگڑ بدلون امکان نشتہ دے خوائی دا اعلیٰ امریکائی وفد اسلام آباد ترستنی سفر روس تو ہم مہم پختن دادا چسرنگا دا پاکستان اور امریکی ترمینزا ریختونی حقیقی او ایماندار تعلقات پیل کړی شي. خو اداري وایي چې د پاکستان پالیسی ساز نړیوال تعلقات همیشا د هند په تناظر کې ګوري چې پکې پاکستان مدام خطر ته نظر ساتي او د ګټو موکې په پام کې نه ساتي. خو د ډان اداري وایي پاکستان چې په کومو هیوادونو کې مفاد یا غرض ساتي هغوی بیخي داسې نه کوي. وایي د نړۍ د نوي طاقتي ګیم دننه د امریکې او چین جدا جدا ډلې پرې دي. خو د غدوان هیوادونو د هر څه باوجود تجارتي ملګري دي او کهن هر څو د چین د اثر رقمولو د پاره د امریکې سره په ډله پرکې دي خو د چین سره تجارتي اړیکې ورځ تر ورځ زیاتوي. په دې حق نسرین غپران وایي پاکستان امنیتی اندیښنه بالکل پر ځای دي او د دې غټه وجه د هندوستان زیاتېدونکو پوز دي. خو پاکستان لا د امنیت په اندېښنو کې د هیواد نور طاقت پټ ساتل به په نړیوال او سیمه ییز بڼه کې د پاکستان نور هم کمزوري کړي او د دې لپاره پاکستان له د سی پیک د پروژو سره سره د وسطي اشیا د هیوادونو سره د تجارت او د لارو د پرانستلو د لپاره مختاته او مثبت ګامونه اوچتول پکار دي او په خپل دغه طاقت را برسره کولو کې تر اوسه پاکستانی پالیسی ساز ناکامه پاتې شوی دي. حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو پېښور.
اردنکو دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو د اوس د پاکستان او د امریکا د اړیکو باندې رسړین ورستو زو د پاکستان قبایلی علاقو تا. ګران اردنکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده. دغه کمیټه کار دا چې دا د پاکستان قبایلی علاقو مختلفو سیمو ته ځل تبه د ځای خلکو مشرانو سره ملاقاتونه کوي او په فاټا کې د اصلاحاتو په حق باندې به د خلکو د نظر ورستو څه فیصله کوي او دغه کمیټه فیصله به بیا ورستو وزیر اعظم ته لیږل کیږي چې دا غیر نورستو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو فیصله کیږي. خو د ډیر وخت تیرې دوه ورځې هم تر اوسه د دغه کمیټې څه فیصله نه کړې او د دغه کمیټې ځنې غړي وایي چې د فاټا د راتلونکي حیثیت په حق باندې اختلافونه موجود دي. ځنې خلک وایي چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا برخه شي، ځنې خلک بیا وایي چې دا د جدا صوبه شي او په دغه باندې او د دین علاوه په ځینو نورو خبرو اختلافونه موجود دي. تازه تفصیل د دغه کمیټې خصوصاً د ایف سی آر په حق باندې چې کوم اصلاحات دي په هغې باندې یو رپورټ را لګلی زمونږ خبریال ارشد مومن. ساسپا مو ته راګرځو.
د پاکستان سپران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې خپل سفارشات راجمع کړي او زرته چې میانواز شریف ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړل شي. عبدالقادر بلوچ ویلي چې ځینې قبایلي مشران د موجوده اف سي آر قانون په حق کې و، خو ځوانانو په غټه کچه دغه قانون مخالفت کړی او د کرم ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي په غیر رسمي توګه د کمیټې د سفارشاتو نه خبر شوي او تر ډېره حده ترې مطمئن دي.
باس کومی خبر رسیدلی دی سیارا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی منتا دا پیل حق رکھئی اغن علاوہ لوکل باڈیز ایکس کم دے دا ایکسٹینڈ گئی اغن علاوہ سکم ریونیو سسٹم دے باز ایجنسی کی مشتا رہے آغا مطلب ایکسٹینڈ گئی دسی نور اس بنیادی خبر دا ایکسٹینڈ گئی خوب کو صوبے کے مطلب ہے صوبائی سمجھے کی منتا نمائندگی نہ رکھئی مجھے سبیت بول تو تمہارا لاز ایکسٹینڈ گئی اور سرا اور سرا گورنر اور اے سی ایس ایڈیشنل چیف سیکرٹری پارٹ آف کومنس یو ایگزیکٹو پوسٹ جوڑوی اگر پوسٹ کریٹ کری اگر پوسٹ کم نے اگر باندھے وہ بیوروکریٹس رہتی یا وہ ایکس آرمی افسر رہتی نمو گور تو ویل سدی کے ہم مطلب منگا تحفظ ڈالرو سکم ایگزیکٹو پٹم نے پوسٹ کی کنا باندھے وہ الیکٹڈ کا ساتھ.
وزیر اعظم میانواز شریف په نومبر کال 2015 کې 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې و او د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، سپران وزیر عبدالقادر بلوچ، جنرال ریټایرډ ناصر جنجوه، وفاقي وزیر زید حامد او د خیبر پختونخوا د هغه وخت گورنر سردار مهتاب احمد خان پکې شامل وو. دغه کمیټه د ټولو قبایلي علاقو دورې مکمل کړي او خپل سپارښتنې په د وزیر اعظم نواز شریف د علاج نه واپسې وروسته وړاندې کړي. سیلون کې وای په ټولو قبایلي علاقو کې د اف سي آر واضحه مخالفت مخې ته راغلی او ځان له هغه ملکانانو یې مرسته کړې کوم چې د پولیټیکل انتظامیې نه مالي ګټې پورته کوي. او ساجد حسین توري وایي د قبایلي سیمو لپاره قانون سازۍ په سست روی باندې اندېښمن دي.
قبایل دومره د قانون نه تنګ شوي دي چې هغوی یې څه مطلب څه شی وي خو زموږ د اف سي آر نه خلاص نه دي. وجې نه جنرل سوچ وکړي پاکستان کی تمہارا قانون جڑی گی نہ قانون نے پورا حکومت قانونی شکل سے دی ویر کئی نہ گئی پورا خلا کمیٹی جوڑا شیوی نے چاہتا نہ مطلب ہے کہ جیسے نوٹ سے شیوی جی کو ڈائریکٹ مطلب ہے تو پارلیمنٹ کے اگر باندھ کے مطلب ہے سر ٹول مشران ہوا کہ یہ سیاسی پارٹی مشران ہوا کہ بحث پوچھی بحث نہ بعد باقاعدہ بل پوچھے سے بل پوچھے آگاہ ایکسٹینڈ سے آتا واحد فاٹا ہے
د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو ولس د ورپېخو مسلو باندې ډېر کم بحثونه کیږي او دغه علاقو پارلیمان غړي نشي کولی چې خپلو علاقو لپاره قانون سازي وکړي. ناقدین وایي د قبایلي علاقو ځینې پارلیمان غړي د خپلو شخصي ګټو ترلاسه کولو لپاره هم د قبایلي سیمې ولس په مسلو غلي پاتې شي او اوس هم داسې پارلیمان غړي شته چې اسمبلی کې په کومه مسله خبره نه ده کړې او صرف تر حاضرې حده پورې په اسمبلی کې موجود وي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، لیور ریډیو، شبقدر.
افغانستان ته افغان چارواکي وایي د تندرو ډلې داعش وسله والو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ولسوالۍ د امنیت قومندان شاه محمود په ګډون شپږ عسکر وژلې دي. د ننګرهار د والي بیان تر مخه د پاکستان پولیسو ته نږدې د دغه ولایت په هسکه مینا ولسوالۍ کې وسله والو د پولیسو په هډ کوارټر باندې حمله کړې وه. د جوابي کاروایي کې د چارواکو په وینا ګڼ شمېر د داعش وسله والو هم وژل شوي دي. تفصیلي حال اورو د ډیبر ریډیو خبریال حکمل روانه په دې رپورت کې.
د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د هسکی مینی ولسوالۍ پر امنیه کمانډنۍ د داعش وسلوالو ډلې په برید کې افغان امنیتي ځواکونه او داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وښتی ده. د ننګرهار د ولی ویان تولا خوګیانی له ډیوی رډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر شپه نه وخت د داعش وسلوالې ډلې د هسکی مینی ولسوالۍ پر امنیه کمانډنۍ د حمله په پایله کې خپل امنیه کمانډان شاه محمود له دریو پولیسو سره وژل شوی او شپږ تنه افغان سرتیری ټپیان شوی هم دی. خوګیانی زیاته کړه چې د هسکی مینی ولسوالۍ پر امنیه کمانډنۍ د داعش وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوی برید په ځوابي حمله کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوی او و نور ټپیان شوی دی.
نور ملګرو سره یو ځای شهادت رسېدلی دی. همدارنګه شپږ نور امنیتي
د خوګیانی
په خبره دا چې د ننګرهار هسکی منی ولسوالۍ تر امنیه کومندنۍ پورې د ایش بس لوال څنګه رسیدلې دي. د سیمه ایزې ادارې امنیتي چارواکو لخوا پرې څېړنې پیل شوې دي. بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي چې د ایش د افغانستان په ختیځ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سخت ځپل شوي او په ورته بریدونو هڅه کوي چې خپل شتون په ختیځ کې بیا څرګند کړي. د زمری په خبره اوس مهال افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د دایش وسلوالی ډلې پر وړاندې بشپړ تجهیز او تعمیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به د دایش وسلوالی پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. وړاندې ذبیح الله زمری داسې وویل. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار په خسرک ولسوالۍ کې تیره شپه د نټوز وکونو په هوایی برید کې شپږ تنه وسلوال طالبان چې په یوه سرچه موټر کې سپاره وو وژل شوي دي. په اړه یې د ننګرهار ولی ویان اتولا خوګیاڼي وویل. د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفینو په ختیځ کې د تیرې شپې د وروستیو پیښو په اړه څه نه دي ویلې. د افغانستان په ختیځ کې د تیرې شپې د نمنیو پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې تیره ورځ د ننګرهار ولایت د رویدتو ولسوالۍ اړوند په یوه مسجد کې د جمعې د لمانځه پر مهال د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور تنه وژل شوي او تر اویاو زیات کسان چې پکې سپینګیري ماشومان او ځوانان پکې شامل وو ټپیان شوي هم دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. په پاکستان کې د ښځو پر ضد د تشدد لپاره که څه هم په بیلابیلو فورمونو باندې اواز پورته کیږي، خو د ښځو خلاف تشدد هم هغسې روان دی. وروستۍ دوه پیښې د پنجاب په لاهور ښار کې رامخته شوې دي، چېرته چې د خپلې خوښې د واده کولو په سر دوه جنکۍ وژلې شوې دي. یو پکې ژوندۍ خپلې مور سوځولې ده. د دې ترڅنګ ډېر ښځې داسې هم دي که څه هم هغوی په غټو غټو څوکو باندې ناستې دي، خو بیا هم د هغې پر ضد باندې په هغه غټو څوکو باندې د ناستې باوجود د هغوی چې کم په دفتر یا په هغه غونډو کې نور کسان وي هغوی یې پر ضد خبرې اترې کوي. یو تفصیلي او څېړنیز رپورټ پې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په کال 2018 کې هم موږ په یو داسې معاشره کې اوسو چېرته چې پاکستانی ښځه د کور څخه تر پارلیمانه چې د هیواد تر ټولو لویه اداره ده د سپکاوي ښکار ده. تېره ورځ یو ځل بیا د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ رابرسېره کوونکي سماجي کارکوونکي ماروی سرمت په ژوندۍ شو کې د ښځو پر حق د خبرو په محل د جمعیت علماء اسلام د غړي حافظ حمدالله له اړخه دړکې ورکړی سوي او د بدکرداري تور پر لګول سوی. ماروی سرمت دغه پیښې پس خپل د یو ټویټ تلاری ویلی دی چې د جمعیت علما اسلام د غړي حفظ حمید الله په ژوندۍ ټی وی شو کې د قهر لوجې د یو پر تشدد تجربې څخه تیر سوې ده. دوی زیاتوي چې کله چې دوی هم په سخته لهجه کې حافظ حمد الله ته جواب ورکوو نو هغه پر دې د بدکرداري تور ولګوو. ماروي سرمد د حافظ حمد الله په ضد په کوهسار پولیس چوکۍ کې د ایف آی آر درخواست درج کړی دی او ویلی دی چې د دوی په ضد به د قانون هر قسمه مرسته ترلاسه کوي. د دغه پیښې څخه څه مودې وړاندې په پارلیمان کې هم د دفاع وزیر خواجه آصف هغه وخت یوازې د تحریک انصاف ښځه غړې شیرین مزاري لپاره غیر شایسته ټکي استعمال کړو او دوی ته د ټریکټر د ټرالی نوم ورکړو. کله چې شیرین مزاري د نورو غړو سره په روزو کې پر لوډ شیډینګ د دوی په ضد احتجاج کوو. د ښځو په ضد د دغه شان رویو په اړه د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مشره قانون پوه اسما جهانگیر وایي چې دا یو سوچ دی چې د بدلولو ضرورت دی. دا یو لویه بزدلی ده. کچری دوی دغه شان نمونه نارینه ته ورکړي نو به دوی ته هم د دوی په دغه لهجه کې جواب ورکول کېږي. دا مناسبه نه دی. پکار دی د ښځو احترام وکړی سي او دغه شان پیښو په نتیجه کې پکار دی چې د خلکو په ضد سخت عملیات وکړی سي. خو ښځې پکار دی د نارینه د سوچ په ضد په همت سره خپل د حقونو لپاره ولاړې وي. پاکستان کې نه یوازې پارلیماني غړي او سماجي کارکوونکي بلکې په تیرو څو میاشتو کې عام ښځې هم د تشدد د یو شمېر پیښو سره مخې دي چې پکې کله د امرین په شان زنانه د جرګې د پرېکړې له وجې او کله د زینت په شان د مور له اړخه د خوشي واده په کولو ژوندۍ سزول کېږي او کله د سبا په شان خسرګنۍ له اړخه وژل کېږي او یا په زرګونو داسې ښځې دي چې تیزه پر پاشل کېږي یا د غیرت په نوم وژل کېږي. سوال دا دی چې دغه سوچ به څوک بدلوي؟ هغه کمزوره قانون چې له وجې د غیرت په نوم قتل کوونکي یوازې د شپږو میاشتو بعد خوشي کړی سي، یا هغه پارلیمان چې پکې حکومتي وزیران د ښځو سپکاوی کوي او د دې په ضد عملیاتو پر ځای یوازې د پارلیمان د کاروایي څخه دغه ټکي لرې کړل سي، یا هغه اسلامي نظریاتي کونسل چې مشر مولانا شیرانیه پر ښځو تشدد جایز ګرځوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اردونکو دا ډیو ریډیو دا قدر من اردونکو، اوس هم په پاکستان کې څو ورځې وړاندې د وفاقي بجټ چې کوم د وفاقي حکومت لخوا وړاندې شوی دی، په هغې باندې د مخالفه ګوندونو لخوا چې کومې نیوکې او اعتراضونه روان دي، په هغې یو رپورټ تاسو پام راګرځو. قدر من اردونکو، روان کال بیا د پاکستان مرکزي حکومت د خسارې بجټ وړاندې کړی دی او یو ځل بیا په دغه بجټ کې زیاته برخه دفاع یا د پاکستان په واسطه ورکړې شوې ده. د دین علاوه نورو برخو ته د مخالفه ګوندونو په وینا کمه برخه ورکړې شوې ده، او په خاصه توګه د وړو صوبو چې پکې خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند راځي، دغې لپاره پکې څه لوی ترقیاتي منصوبې هم نه دي اعلان شوي. په دغه باندې بحث روان دی او د مخالفه ګوندونو چې کم غړي دي هغې د حکومت نه مطالبه کوي چې په دې بجټ ته دې بیا کتنو کې او د وړو صوبو چې کم د ترقیاتي منصوبې دي پای کې د هغو له برخه ورکړی شي، د دې سره سره د دفاع په ځای دې نورو برخو ته هم بجټ سیوا کړی شي. تفصیل اورو د الیاس خان نه په دې رپورټ کې.
قومی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو غړو په افاقي بجټ سختې نیوکه کړې دي او ویلې دي چې تر کومه پورې موږ په غیر ملکی قرضو ملا تړل نوې پرې خو دي او زراعت مو مخ په وړاندې نوې بوتللې پاکستان په اقتصادي توګه مخ په وړاندې نشیتلې. د جمعیت علما اسلام فیډرلې اقلیتي غړې آسیا ناصر ویناوه پنگو نړیوال ادارے آئی ایم ایف اور نړیوال بینک پر قرضو سره جوړ شوی بجٹ سنگ دا عام اولس د گٹو بجٹ جوڑے دے شی دے اوئے چھ ددین علاوہ مونگ سرا سبل لار ہم نشتا ولی چھ مونگ ہغا کام یو کم چھ پر قرضو کے بوخ دے او دے لڑکے چھ مونگ تا دا بہر نہ کم پالیسی راضی ہغا با مونگ خپلو. دا آسیا ناصر ویناوا چھ دا بجٹ پر تیار ولو کے دا منتخب غڑو رول پکار دے دے اوئے چھ ملکی قرضے دا وقت یو سل پینزہ ارب روپو تا رسیدلی دی دے پہال کے دا زنانو ژوند سوزولو د پیخو غندنه وکړه او وی ویل چې د دې پیخو د مخنیوي لپاره مناسب قانون جوړول پکار دي. د پاکستان تحریک انصاف علي محمد خان وینا و چې تر کومه پورې د ملک نه د سود نظام نوی ختم کړی شوی زموږ اقتصاد مخ په وړاندې نشیتلې او موږ به د نورو قرضو د بوج د لاندې راځو. د اوی چې موږ ته به خپل موجوده اقتصادي نظام بدلول پکار وي. علي محمد خان زیاته کړه چې د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور او د پاکستان ایټمی پروګرام پر ضد نړیوال سازشونه روان دي او لڑکی مونگ تبا یو زائے او بیدار اسے دل پکار بھی. دا اکبولا وی ناوا چی تر دے دما دا بجٹ خسارا کا مولو دا پارا حس طریقہ کار جوڑ نکڑے شو. دا اوی چی دا بجٹ خسارا شپاڑا سوا پینزلس ارب روپو تا رسے دلے دا او دا سے خکاری چی حکومت خپل کچکول نور ہم لوے کڑے دے. دا اوی چی حکومت دا ان ڈائریکٹ یا بلاواستا مالیو دا لار خپل امدن خو زیاد کڑے دے خود یو سل ات دیرش ارب روپو نیخ پنے گیا ڈائریکٹ ٹیکسس پشتمن دا طبقہ لگولو کے پاتے راغلو. دا اوی چې د وفاق لخوا خیبر پختونخوا ته خپل جایز برخه نه ملاویږي. د پیپلز پارټۍ ډاکټر نفیسه شاه هم په حال کې د زنانو ژوندۍ سوځولو د پیښو په سخت ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې دې لړکې داسې قانون سازي پکار ده چې مجرمان ترې بچ نشي او دې لړکې چې کوم زوړ قانون دی چې خپل د کورنۍ یو کس والی یا بل نږدې رشتہ دار داسې مجرمان معاف کړي دا قانون اوس ختمېدل پکار دي. دې اوی چې دا جرمونه څوک بل څوک نه بلکې د زنانو خپل نږدې رشتہ دار کوي. نفیسه شاه زیاته کړه چې خپل اقتصاد ښه کولو لپاره به مونږ ته کلیوالي سیمو اقتصاد ښه کولو باندې توجه ورکول وي او د ګیس تیلو پر ځای به د اوبو نه بجلی پیدا کولو ته پام ورکول وي. د قومي اسمبلۍ غونډه شروع کېدو سره سمدستي د پی ټی آی ډاکټر شیرین مزاری د جی او آی ایف سینیټر حافظ حمدالله لخوا سماجي کارکونې ماروی سرمت سره د ټی وی په پروګرام کې په مبینه توګه د بدو ردو پیښه راوچته کړه او په دې سختې نیوکې وکړې او سپیکر ته خواست وکړو چې د زنانو د عزت او وقار د حفاظت لپاره د پارلیمان خپل رول ولوبوي. الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسي هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سره غلی دي. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب د واشنگټن پوسټ یو مقاله ته کتنه کړې ده چې پکې په افغانستان کې د امریکای صدر براک اوباما وروستۍ تګلارې په حق باندې لیکل شوې دي چې د افغان ځواکونو سره به د طالبانو او توندلارو پر ضد عملیاتو کې په فراخه کچه مرستې کوي. دغه کتنه تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د امریکای د مشرۍ لاندې د ترهګرو خلاف 15 کلن جنگ اوس ورو ډیر خونړې او خطرناک شکل اختیاري. نن د امریکای مشهور اخبار واشنگټن پوسټ په دې موضوع د نامتو لیکوال ټیم کریګ یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت شروع د افغانستان د غور ولایت د یو لری پروت کلی د یو ځوان عمر سړي د فضل احمد د بیرحمه قتل نشوي ده. د غور مقامي چارواکي وایي چې د فضل احمد یو لری تربور د طالبانو د پخوانی کمانډر په قتل تورنو. طالبانو طالبانو په تیر دسمبر کې د خپل کمانډر د بدل اخیستو د پاره فضل احمد د کور راوستو، اول ترن سترګي وستي بیور لسینه سیری کا او زړی تر اوخکو د سر ځوان عمر فضل احمد ساور کا. خو طالبانو په دې ټوله واقع کې د خپل ککړېدونه انکار کړی دی. رپورټ زیاتی اگر که طالبانو دی واقع کې لاس درلودونه انکار کړی دی، خو بیا هم دا یو حقیقت دی چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ګرد افغانستان کې خونړۍ واقعې زیاتې شوې دي. امریکې افغانستان کې د قلاری راوستو د پاره د افغان ملی اردو پولیس په ودرولو، د عدالتي نظام په قایمولو، د سکولونو په جوړولو سل ارب ډالر خرچ کړي دي. خو د دې دومره درنو اخراجاتو باوجود افغانستان کې انتقامی جنگ انتها ته رسیدلی دی، او دا وخت افغانستان د دنیا د ټولو نه د زیاتو خطرناکو ملکونو په صف کې ولاړ دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د طالبانو په دور کې سره عام پانسیانې عام وې، او په کال 2001 کې د طالبانو د حکومت نسکورېدو راز شروع شوي فساد کې په لکونو افغانان وجلې شوي دي. تجزیه نګاران وایي چې د طالبانو د دانه وانه کېدو باوجود دوی په افغانستان کې خواره شوي دي او خپل خونړي عملیات جاري ساتلي دي. ډیر ظلمی کمانډران میدان ته راوتي دي، او دوی چې په انټرنیټ د ځان پشان د نورو توندلارو ګوندونو د ظلمو کمانډرانو ناترسه کارونه ویني، نو نور زیات زړور کیږي. ملګرو ملتونو، ایمنسټی انټرنیشنل او د افغانستان د بشري حقونو آزاد کمیشن په تازه ورځو کې افغانستان کې په جاري شر فساد او ظلمونو فکرمندي ښکاره کړې ده. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې د بدخشان ولایت د پخواني گورنر د شاه ولی الله ادیب دخلی لیکلي دي، طالبانو اوس خپلې طریقې بدلې کړې دي. دوی خلکو ته دا ښودل غواړي چې افغان حکومت ګینې ناتوانه دی او ټول واک، اختیار او طاقت ګینې دوی سره دی. خو نور ډېر تجزیه نګاران وایي چې د طالبانو دننه د نورو بنیادی او خطرناکو تبدیلو راتلو سره به حالات نور ډیر زیات خطرناک او سنگین شي. کله چې د طالبانو اصلي مشران حق ورسی، نو د دوی ځای ظلمی کمانډران اونی شي. دا ظلمی کمانډران مقامی خلکو سره د اړیکو ساتلو دومره شوقیان نه دي، بلکې دوی په انټرنیټ د دولتي اسلامیه غوندې د نورو جنگیالو ګوندونو عملیات ګوري او دا شان په دې بیا افغانستان کې عمل کوي. د مثال په توګه روانه میاشت کې طالبانو په غزنی کې د هاي سکول یو شاګرد نه د مخبرای په تور کې پوزا او غوګونه پریکل او مړی کو. د امریکې په بروکینګ اداره کې د سلامتی او د مخبرای ماهر وانډا فیلبا براون وای، افغانستان کې خو به طالبان د کلي د لارو کوڅو خپل الکان ګڼلی کېدل، خو اوس دوی هغه نه دي پاتې، ځکه چې حالات بیخي بدل شوي دي. په کابل پوهنتون کې د قانون پروفیسر نجیب محمود وای، اوس داسې وخت راغلی دی چې خلک خپلې زړې دشمنۍ اوباسي او خپل دشمنان وهي. دی وایي په افغانستان کې داسې کور نشته چې ټوپک به پکې جوړ نه وي. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ کې لیکي چې ځینې تجزیه نګاران صدر اوباما د طالبانو د مشر د ملا منصور د وجلو د حکم په ورکولو ملامت کوي. دې سره به افغانستان کې د بدل اخیستو نه ادریدونکې سلسله شروع کیږي، ځکه چې د طالبانو نوی مشر هیبت الله اخونزاده خو به هم د ځان ښکاره کولو دپاره خامخا لاس پیښودی. واشنگټن پوسټ خپل رپورټ د طالبانو په خوی خصلت د پوی نامتو پاکستانی پښتون خبریال رحیم الله یوسفزی په دې تبصره ختم کړی دی چې د مولوی هیبت الله په مشرۍ کې به طالبان نور ډیر خطرناک کیږي.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ده. قدر من اردوونکو، په پاکستان کې د قدرتي افتونو په وخت کې د مرستو چې کومه اداره ده، قومي اداره نېشنل ډیزاستر مینجمنټ اتارټي، دا غي په وینا پاکستان په دغه سیمه کې په داسې ځای پروت دی چې خو قدرتي افتونو ته هم لیواله دی، بل خو دغه تا په شکل کې د سیلابونو خطر هم تیر ورځ هم د موسمیاتو د محکمې چارواکي ویل چې دا ځلې په شکل کې باران نه هم کیږي او بیا نه دغه باران وروستو د سیلابونو امکان هم دی. نن د دغه ادارې چارواکو ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې په داسې ځای پروت دی چېرته چیرې زلزلو خطر هم ډیر سیوا دی. که څه هم د قدرتي آفتونو مخه نشي نیول کېدی، خو قدم نوردونکو په ترقی یافته هیوادونو کې چې کوم هیوادونه په داسې فالټ لاین یا دغسې خطرناکو سیمو پراته وي، نو هلته د خلکو د ژوند معیار بدل وي، د آبادۍ د جوړولو معیار بدل وي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ډیوی ریډیو خبریال احسان احمد خان نه اورو.
د پاکستان د افتونو مخنیوي ادارې چې خپل تسلیم کړي هیوادې د موسمي بدلون لوجې د زلزلو، سیلابونو او افتونو یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي. د نړۍ تر ټولو زیات د قسمه خطر لرونکو هیوادونو کې چې پاکستان اتم هغه هیواد دی چرته چې د زیاتو قدرتي افتونو یره ده. د روانه اونۍ په پیل کې چې د NDMA مشر میجر جنرال اصغر نواز د یو غونډې په مهال د ویلي چې هیوادې دغه د موسمي بدلون له کبله د ډیرو خطرو سره مخ دی او د دغه خطرو یا زیانونو څخه د بچ کېدو لپاره هیواد ته د مخنیوي ګامونو اغیستو ضرورت دی. د ځمکني علومو یا جیالوجي د ماهرانو په وینا د قدرتي افتونو، زلزلو او سیلابونو په شکل کې پاکستان د یو داسې چیلنج سره مخ دی چې د دې د زیانونو کمولو لپاره ورته ډیر په سنجیدګۍ کوټلي ګامونه اغیستل پکار دي. د پېښور یونیورسيټي د جیالوجي څانګې پروفیسور ډاکټر ام سوفیان قاضي وایي د زلزلو په دې سیمه کې راتلل د یو قدرتي عمل نتیجه ده چې د دغه لار نیول اسان نه دي. خو دی وایي د زلزلو د زیان څخه بچ کېدل د وړاندې د یو مضبوط او موثره منصوبه بندۍ د لارې ممکن دي. په دې اړه نوموړې زیاتوي
زمون د ناردن پاکستان چې د اندازې په پلاش فال زون کې کې تیر شي دوه پکې ډېر غړ غړ دي چې یو ته وایي چې مین مینټل ټرست چې هغه تیر شوی دی. بیا نور نار طرف ته جدې نه مین کراکورم ټرست تیر شوی دی. بیا ورته سي چې د زمون د دلته کې درې غټې سلسلې چې هندوکوش، کراکورم او هیمالایا دا درې واړه زمون د یو ځای ته راځي. دا درې واړه په زمون په دې ملک کې په یو پوینټ باندې را دغه کیږي. په دې درې واړو په دې سلسلو کې بیا په دې سره دې ټولو کې یو مخصوص قسم حرکت ورته وایي، یو موومنټ روان دی چې هغې ته مونږ پلیټ موومنټ وایي. په هغې کې فرض کړه چېرته کې بیا لږ غونې موومنټ راشي نو هغې وځنه مونږ ته زمونږ دې علاقه کې زلزلې راځي. دا مونږ زلزلې خو مونږ نه شو ایسارولی، خو مونږ د زلزلو نه د ځان بچ کولو بلاشي کارونه کولی شو.
په پاکستان کې چې د موسمي بدلون له وجې د موسمیاتو د محکمې کار او دنده تر ټولو مهمه ګڼلی شي او د دغه موسمونو د محکمې په وخت خبرداري کولو سره زیانونو کې کمی هم راتلی شي، خو په پاکستان کې موجود دغه ادارې هغه ضروري آلات او وسیلې نه لري کوم چې په ترقی یافته هیوادونو کې په کارول کېږي. د موسمونو د محکمې ډایرکټر مشتاق علی شاه په وینا هغوی یقینا د نوې او جدید ټکنالوژۍ اړتیا لري، خو دی وایي د موسمونو د محکمې د خبرداري تر څنګ ځینې نور ګامونه اغیستل هم ضروري دي. پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا صوبه چې د 2015 زلزلې او د هغې وروستو کال په کال د سیلابونو له وجې د ډیرو زیانونو سره مخ شوی، ماهران وایي کچري حکومت د دغه افتونو مخنیوي لپاره د وړاندې موثره منصوبه بندي وکړي نو د قدرتي افتونو د زیانونو کمولو لارې موندل کېدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د روژې په میاشت کې که یو خواته خلک د ګرمۍ نه فریاد کوي نو بل خواته د خوراکي سیزونو بای هم اکثر ډېرې برتلې وي او چې په عامو ورځو کې د سبزو او د میوو او د دې ترڅنګ نور خوراکي سیزونو کمی بای وي هغه یو په دوه وي او بل دا چې د دې هغه شان په منظمه ډول سارنه نکیږي چې د حکومت لخوا او د ځای انتظامی لخوا پکار وي. په باجوړ کې زمونږه خبريال عرفان الله جان په یو بازار کې د خلکو سره خبرې کړې دي چې هغه څه نظر لري تاسو ته وړاندې کوو.
چې دا کومه نرخنامه ورکړې دکاندارانو لپاره گاډو والا لا کو دکاندار له ورلې نرخنامه په سر باندې لګولې کریټ له ورشي ته مو ته چرو را ده نرخنامه کې خدای ریټ دالی کړې وې نه دغه حکومت خپل یو پالیسی او بلې کوم له تاوان کوي د د د پټ کوارټر خار کې دالو بشرو ده ور سره د لیوی چیک پوسټ په خواته نشدي ته مو ته چرو را ده شې چې کوم ده د حکومت د نرخ ارزان ده وې په دې مونږ له تاوان کوي باقي ته یو ډرایور سکینه اغه له نرخنامه ورکړي ریټونه وته لیکلې دي خدای خپل مطلب دا خپل یو شډول له پاغه باندې روان دي نه کړی کما شوی دا نه کم ټماټر ارزان شوی دی دا په دې خار کې د لو بشیرو ده ته زمونږ دی باندو لراشه ته پښت لراشه ته مطلب دا دی سلارزو لراشه الته خود سر نه خپل یو شیز روان دی چې دا چاسه څو شو وجو نو مونږ مطلب دا حکومت نه دا پیل کو چې ته دا خار بازار کم سه کم کنټرول کنه چې دلته دا کم نخنامی ورکړي دی خار لا په کار داله چې راشه دا به وګوره چې دا په دې ریټ باندې خرڅي کو نه خرڅي
ته به حکومت دې اسه نخنامی دی جوړی او خلک دې راټولي چې دا نخنامی دی چې ازیت کو چا کم کړو پانات کلی کې د دیورو دغه مطابق چې غټ بلاک په 1500 په کار دی پانات کلی کې په 1400 نو دا غو د دیو سرکاري سړی او څخه خواته ولاړو سپیدار پتن دی دغه هم په خپل څه حساب کتابو د دیو چې کم په 200 دیش باندې کم بلاک یا دی هغه په تړنی کې کارخانه د ورشي څورک زنه دی په تړنی کې کارخانه د 1550 باندې ورکی خو په آزاد ورکی څوک تپوس نشته جی مسلمان د سره تپوس نشته دی نو دا بالکل زما په خیر سره یکسر غلط خبره دی دا لیستونه ځکه چې دیو عمل در امن نه کیږي لحاظ دا چې نه جوړی نو خدا
اصل خبره دا د کله چې روزه راشي نو په کار دا دی چې مونږه به حیثیت مسلمان د یو بل سره همدردی وکړو زمونږه دا هرڅ دونه سیوا شي چې په بوزه کې چې کم شی په 50 روپۍ باندې مثال کې کیلې درجن واغانن په 120 روپۍ باندې دا شان ته کده امونو ریټونه ګوري کده فروټ هر قسم فروټ تاسو ګوري هغه دا غریبانو نشي دا مالدارو د خوراک نام ګوري ځکه چې دلته په دې باندې چک اینڈ بیلنس نشته دی چې د دې څوک ته پوسو کې ځکه چې دا حکومت ته پوټی کلی دا د دې چې په خپل انټرست په کم شي کې نه کورون نه خلک راو باسي سزاګان یو تا ور کوي خو چې کله د عوامو سزا ته کیږي د عوامو سره ظلم کیږي دا لوټل کیږي نو پاغه باندې د غوګونه کڼای سترګې په پټای او دا ډېر د افسوس خبره ده یعنی دا شانته د واوري پرېډ باندې د فروټ پرېډ باندې د غوخه پرېډ باندې غوخه نن که غوخه لتا سوراله ته تیمر ګریو د مونډاو د دې چې په غوخه کې نیم پنیمه فرق آل تا غوخه دا دلته اډو کی دي د سپید غورا غوخه چې دا غدلته په انسانانو باندې غوړل کیږي ځکه چې دې خلکو یې سي دې دی اوسه د فروټ والا سي سا د واوري والا سي سا د قصاب سي سا دا شی چې کله سوت شو نو دا بیا ځکه نه کې بدنام حکومت دی زه د دې نه دا ته پوس کوم چې مرکزی حکومت په څونه شینو باندې سبسډي ورکړي دا څونه شینې دغه کلی نن ته یوټیلیټی سٹور تلار شه هغه یو شی اول شتنو او کشتنو ته په غ ریټ نه ملاويږي
د جیواره په سرکاري ریټ باندې په 500 روپۍ دا چې به خرته ویشه په مونږ غریبانو باندې خرڅین په 300 روپۍ سوانچ خرڅې رور دلته د خرڅ بيدار دغه ځان له کمیشن اخلي نو ما راتنګ چې دا خو 500 روپۍ ریټ ډول رور دلته د مونږ نس بيدارم کمیشن دي خاصه دار مونږ نس و او وړي پوي شوړي چې دا کمیشن مونږ خا دا غل نه ورکو سی بيدار له نه ورکو یا خاصه دار له نه ورکو دلته مونږ په دې رول باندې به نه پری دي
ډیره زیاته مننه د ډیور اډو څخه خبرو کوو
ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډیور اډو باجوړي
گران اردن کو دا ڈیو ریڈیو دا کئی خواہ باجوڑ ایجنسی کے زائی قبائل دا گرانے نا سر ٹکے نو دا جنوبی وزیرستان دا بکورشو کڈوال لپارا یو خ خبر دادے قدر من اردن کو چے دا دغا سی میں چې کوم پولیټیکل انتظامیه دا غی ویلې دي چې هغه خلک چې هغه تیر ځلې کم کډوال چې بیرته خپل سیمو ته لګل کېده داغونه پاتې شوې دي نو دا غی د بیا رجستریشن پروسه بعد روانه میاشت د 30 تاریخ نه شروع کیږي او را روانه میاشت جولای میاشت په هغه کې وي چې دغه کډوال به د دې پورا کوشش وی چې خپل سیمو ته بیرته ستنه شي د دغه کډوالو د بیرته ستنېدو دغه پروسه باندې تفصیلي حال اورو د ډیوریډیو خبريال عدنان بیٹنی نه په ریپورت کې
د پاکستان قبایلی سیمه ضربي وزیرستان ځای انتظامیه او اف ټی ایم چرواکی وای په دیرشي واپسی مرحلو کې پاتې شوی کډوالو لپاره یو ری بیا دی واپسی لپاره نوملیکنه مرحله له رواني میاشتې شلبینټي څخه پولیټیکل کمپاوند ټانکی شروع کوي او دغه مرحله باندې راتلونکي جولای میاشتې تر څلور مینټې پورې د فام لري. په دې کې به هغه کډوال خپله نوملیکنه کوي کوم چې په تیرشي مرحلو کې خپلو علاقو ته نه دي واپس شوي. زیاتوي دغه نوملیکنه د دې لپاره انتهایي ضروري ده او د دغې نوملیکنې په ذریعه به دوی ته د واپسۍ پر مهال له زر روپۍ د کرایې پنځه ویشت زر روپۍ ای ټي ایم کارډ او شپږو میاشتو پورې خوراکي توکي ترلاسه کیږي. جرمي وزیرستان ته د کډوالو د واپسۍ عمل د تیر شوي کال دوه زره لسم راسې دوام لري او چارواکي وایي په دې مرحلو کې نږدې دوه څلوېښت زره کورنۍ د جنوبي وزیرستان پنځو تحصیلونو لده مکین سره روغه سروه او تیار ته واپس شوی دی. ایف ڈی ایم ای چرواکی وای په دغه واپس شوی کډوالو کې 22 زره ريجستره او 30 زره غیر ريجستره کورنۍ شامل دي. دا هم وای چې کمی غیر ريجستره کورنۍ دي هغه ته د ای ڈی پیز مراحت نه ترلاسه کیږي. دی رادیو سره حال تیرولو په وخت جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان اوویل کچره دغه کډوال په دې مرحله کې نوملیکنه ونه کی نو د غیر ريجستره کډوالو په شان به دوی ته هم دغه به د ای ڈی پیز مراحت نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه دوی لپاره دغه نوملیکنه انتهایی زیات ضروری ده. وی ویل په پولیټیکل کمپاوند ټانک کې د لپاره انتظامات نیول شوې دي.
دا هغه خلک دي چې کم مخکینو مرحلو کې پاتې شي او ان رېجستریشنونه دي رېجستریشن ندي نو شوې هم د دې ته سہولیات ورکول د لپاره چې دې رېجستریشن وکړي نو دې ته بشپګ میاشت راشن ورته ملاويږي. د دې نه علاوه سیم کارت 25000 روپۍ د ترانسپورت په مت کې 10000 روپۍ یعنی 15000 روپۍ ټوټل دا شوې. دا هم د وی مقصد د لپاره چې دا خلک راشي خپل رېجستریشن وکړي او دې ته کم سہولیات دي رېجستریشن خلکو ته چې هغه ته دا سہولیات ملو شي.
جنوبی وزیرستان کې د وسله والو په ضد کال 2009 کې د هغه وخت وسله والو په ضد پوځي عملیات ترسره شوي وو او چرواکو ویلي و دي عملیاتو نږدې د جنوبی وزیرستان 2000 کورنۍ بې کوره کړي. د کډوال د خپل کورونو څخه لري وریا د خیبر پښتونخوا ټاک او ډیره اسماعیل خان ضلعو په شمول په زیات شمېر سره د هیواد د کراچۍ خرګوټي په شمول په یو شمېر نورو وریا علاقو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبوره دي. خبریال فاروق محسود چې په خپله د سره روغې سیمې اوسېدونکی ده ډیوه راډیو سره حال تیرولو په وخت وویل انتظامیه دغه فیصله په داسې حال کړي چې سخت ګرمي هم ده او روژه هم ده او دغه کډوال له خپل علاقې څخه لري وریا په کډوالې ژوند تیرولو مجبوره دي. فاروق مسعود وویل په دې روژه میاشت کې نشي کېدای چې دغه کډوال پولیټیکل کمپاوند ټانک دفتر ته راشي او خپل نوملیکنه وکړي. فاروق مسعود دغه غوښتنه وکړه چې د نورستو بیا د کډوالو د واپسۍ عمل شروع کیږي او باید انتظامیه دغه کډوالو نوملیکنه د هغو کډوالو سره وکړي.
اگر دغه چکم اعلان کړی شوی دغه ډیر د ای ڈی پی سره ډیر زیاتې ده که وګورو د چکم خلک اوسه پر خپل علاقو ته نه دي تللي او پاتې شوي دي. هغوی مین وجوهات دا دي چې د هغوی چکم کورونه دي یا د هغې چکم هلته املاک دي هغه وران دي هغه ړنګ دي هغه خپل علاقو ته کلاړ هم شي نو هلته دوی کوي بس چې د دوی کورونه ړنګ دي دوی نورې مسلې سره مخ کیږي.
جنوبی وزیرستان ته چې کم خلک واپس شوی دي هغه وایي بنیادی اسانتیاوې پکښې د نشت برابرې دي او کورونه کنډ کپر او وران ویجاړ پراته دي. په وروستیو کښې خبریالانو یوې ډلې هم د جنوبی وزیرستان سفر کړی وو او سفر پر مهال لیدلی وو چې په جنوبی وزیرستان کښې د ځایي خلکو په کورونو کښې په کوټو چتونه موجود نه وو. د جنوبی وزیرستان بدر سیمې اوسېدونکی جنرال محسود چې سره د کورنۍ روژې میاشت په ابټ آباد سیمه کې تیرولو لپاره تللی ده ویویل تر واپسۍ اول خپل کورونه لیدلي وو چې هغه بالکل د اوسېدا جوګه نه وو. همدغه وجه وه چې دی د خپلې علاقې ته تلو په ځای ابټ آباد خاورې ته ستانه شولو. ډیوه راډیو سره حال تیرولو په وخت وویل چې وزیرستان خلک د یخځنې علاقې عادي دي. همدغه وجه ده چې په ابټ آباد کښې په زیات شمېر سره په دې روژې میاشت کې د وزیرستان خلک لیدلې کیږي.
تقریبا دا د ابټ آباد ماحول داسې ده چې ته وایې چې وزیرستان ته راغلی که نه دوله دا ډیګي خان ټانک دي له دوله شه ډېره سخته ګرمي ده ټول یا ته رسېدلي دي دا د مسجد خلک ته په ګرمي نه دی رېږدی د رژې د پوره وچ روشي که نه خو میږ څه وکړي میږ مجبور یي میږ نه شي تللی اوس د ټینټ ژوند نه شي تېرولی خاطرې دي واته ځوناغور شوي دي غټ غټ
یړ دی وی چې جنوبی وزیرستان کې عملیات ترسره کېدو وروسته کال 2010 راسي د کډوالو د واپسۍ عمل دوام لري او ایف ډی ایم ای چرواکی وایي چې راتلونکي نومبر میاشت څخه به د کډوالو د واپسۍ عمل یو ریبیا شروع کوي. د هیله سرګندوي چې دا به د جنوبی وزیرستان ته د عملیاتو له عمله بې کوره سوي کډوالو د واپسۍ آخري مرحله وي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
کو د ډیو ریډیو د ټي وی د خبرونو په دې ځای پاتې رسي او سوشل شبکو په تاسو د ډیو ریډیو د اوریدونکو د ټولو نه چې کوم پخ پروګرام دی های فای واغ تاسو وړاندې کوي خو نه همکاران بدل دي نو شروان خلندرو کلثوم کاکړ با پروګرام وړاندې کوي ځکه چې وکیل خان او نایله چې کوم دي دا غینن پروژه ده ګران اوریدونکو ټکنیکل اړخ ته مو سره مرسته کوله جان او جیکسن دا غیو مننه کوو د پروګرام پروډوسر عالمگیر دا غیو مننه کوو زو شهزاده سره د خپل همکار محمد اکرم تاسو نه یاد غواړو خوش په مناسب شکل